سلام من از صفی ولستان اگزایم و در آزادی رادیو دقی خبری مجله تخر اقلاس تویم یک شنبه ده قبل سمه ده مارچ لمره. پیل په مهمو خبرونو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي ډېرې نښې چې ښکاروي خامنه ای نور نشته. هغه له ایرانیانو غوښتي چې کار پای ته ورسوي. نتانیاهو د خامنه ای په هستوګنځي د اسرائیلو هوایي بریدونو ته په اشارې ویلي داسې ښکاري چې د ده په خبره نور دا مستبد ژوندی نه دی پاتې. وروسته نور جزئیات هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې دوی د محمد محقق لخوا تاسیس شوی تلویزیون راه فردا بند کړی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په خپله ایکس پاڼه شنبه ناوخته لیکلي د محمد محقق اړوند رسنیز آدرس نشرات بند او ملکیتونه یې مصادره شول. هغه دلیل راوړی چې د دوی حکومت ځکه راه فردا تلویزیون تړلی او د محقق ملکیتونه یې مصادره کړي چې ګواکې محقق د پاکستان وروستي بریدونه جایز بللي وو او د طالبانو انتقامي بریدونه یې غندلي وو. راه فردا تلویزیون له 2006 کال راهیسې فعال وو او تر ډېره یې مذهبي فرهنگی پروگرامونه او خبرونه خبرول. دغه تلویزیون د محمد محقق لخوا تاسیس شوی و. محقق د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ترکیې ته تللی او هلته له خپلې کورنۍ سره میشت. او پاکستان د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا ماته کړه. خو له نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړه. پاکستان په شلو اورو کې د سریلانکا لپاره د 214 منډو هدف وکړ. سریلانکا بیرته 200 منډې وکړې او لوبه په 5 نمبرو وبایلوده. خو پاکستان له دې بریا سره سره بیا هم نیمه پای لوبې ته ورتګه پاتې راغی، ځکه په جدول کې د امتیازونو د اوسط په حساب تر نیوزیلینډ وروسته شو. تمه ده یک شنبه دوه لوبې وشي، اولنۍ کې زیمبابوې او جنوبي افریقا مخته او دویمه کې هند او ویسټ انډیز. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ایران په بیلابیلو ښارونو د اسرائیل او امریکا ګډ بریدونه روان دي. د اسرائیل صدر اعظم ادعا کړې چې خامنه ای نور ژوندی نه دی پاتې. د طالبانو حکومت ویلي څه باندې 110 پاکستاني پوځیان په 2 ورځو کې وژلي دي. پاکستان بیا 350 افغان طالبانو او نورو وسله والو د وژل کېدو ادعا کړې. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ. رازو اول مطلب ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ادعا کړې ډېرې نښې شته چې ښکاروي خامنه ای نور نشته. هغه له ایرانیانو غوښتي چې کار پای ته ورسوي. نتانیاهو د شنبې په شپه ناوخته په یو بیان کې په تهران کې د ایران د رهبر علي خامنه ای په هستوګنځي د اسرائیلو پراخو هوایي بریدونو ته په اشارې ویلي داسې ښکاري چې د ده په خبره دغه مستبد نور ژوندی نه دی پاتې. نتانیاهو ویلي د خامنه ای هستوګنځی ویجاړ شوی او د انقلابي ګارډ قمندانان او لوړپوړي اټومي چارواکي وژل شوي. ایراني چارواکو د خامنه ای د زوم او د انګور د وژل کېدو تایید کړی. تر دې مخکې دریو به خبره سرچینو د ایران دفاع وزیر امیر ناصرزاده او د انقلاب اسلامي ځواکونو د قمندان محمد پاکپور د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی بیا له NBC سره په خبرو کې ویلي و تر کومه ځایه چې دی خبر دی، د ایران رهبر علي خامنه ای او ولسمشر مسعود پزشکیان دواړه ژوندي دي. د عراقچی دا خبرې د نتانیاهو تر خبرو 2 ساعته مخکې خبرې شوې وې. د ایران په بیلابیلو ښارونو د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلو ګډ بریدونه دوام لري. ایران په جواب کې په خپلو ګاونډیو خلیج هیوادونو کې د امریکا اډې او ځینې مراکز هدف ګرځولي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ سینټ کام په یو بیان کې ویلي د ایران سلګونه توغندیز او ډرون بریدونه یې په بریالیتوب دفاع کړي. دې قمندانۍ په خپله اعلامیه کې څرګند کړي چې د امریکایي پوځیانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو هیڅ راپور نه دی ورکړل شوی او امریکایي تاسیساتو ته رسیدلي زیانونه کم دي چې په عملیاتو یې تاثیر نه دی کړی. سینټ کام ویلي د امریکا د ولسمشر دانالد ترامپ په امر یې په ایراني اهدافو بریدونه پیل کړي څو د ایران د رژیم امنیتي جوړښت ړنګ او هغه سیمې چې بیړني ګواښونه یې ثابتېدل لومړی هدف وګرځوي. دا هدفونه د سپای پاسداران انقلاب اسلامي د قماندې او کنټرول مرکزونه، د ایران د دافع هوا تاسیسات، د ډرون او توغندیو سیمې او هوایي پوځي اډې یادې شوي. د امریکا د پوځ مرکزي قماندانۍ ویلي دا وارې په ایران په بریدونو کې د لومړي ځل لپاره له یو ځل مصرف او لږ مصرفه بریدګرو ډرونونو کار اخیسته. د اسرائیلو پوځ هم شنبه شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي په ایران کې 1500 هدفونو باندې هوایي بریدونه کړي. د بیان په اساس لږ تر لږه 200 جنگي الوتکو د حملې وکړي چې دا د اسرائیل د هوایي پوځ په تاریخ کې تر ټولو لوی بریدګر پروازي عملیات یادېږي. ایران بیا د اسرائیلو او امریکا د دغو بریدو په ځواب کې د سیمې په هیوادو له هغې ډلې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، قطر، بحرین او کویټ کې ځینې سیمې هدف وګرځولې. په دوبۍ کې یو لوکس هوټل د ایران د نسکور شوي ډرون د چرو د لګېدو په سبب اور واخیست. په کویټ کې لږ تر لږه 12 کسان د ایران په ډرون بریدو کې ټپیان شول. له دې ډلې د کویټ نړیوال هوایي ډګر هدف وګرځېد. بهرني چارواکو خبر ورکړ چې هلته د سیمې په کچه د امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو اډه د ایران د یو میزایل هدف وګرځېده. له سیمې په خبرو شو ویډیوګانو کې دود هوا ته پورته شوی. قطر ویلي د ایران ټول توغندې نسکور کړي او د جواب حق ځانته محفوظ ګڼي. په سعودي عربستان کې امریاز او د دغه هیواد ختیځ کې یوه سیمه هدف ګرځېدلې. د سعودي کلک غبرګون یې پارولی. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ په خپل استوګنځي مارالاګو کې وضعیت له نږدې څاري. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلین لیویت لیکلي ولسمشر ټرمپ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې هم کړې. لیویت په یو جلا بیان کې وروسته لیکلي ولسمشر ټرمپ د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب اماراتو له مشرانو او د ناټو له سرمنشي مارک روتا سره خبرې کړې. د بریدونو له پیل وروسته ولسمشر ټرمپ شنبه سهار وختي په خپله پاڼه تروت سوشل کې د ایران پوځیانو ته خبرداری ورکړی و چې وسلې په ځمکه کېږدي که نه وبه وژل شي. رازو د افغانستان اړوند مسلې ته. د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په تېرو دوو ورځو کې د پاکستان 110 عسکر وژلي او 18 نورې ټپیان کړي. دغه وزارت په خپله بیانیه کې دا ادعا هم کړې چې د پاکستان د پوځ 8 پوستې نیولي. پاکستان هم ورته ادعا لري او افغان طالبانو ته د پراخې مرګ ژوبلې خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترار د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي د پاکستاني پوځیانو په بریدو کې 352 افغان طالبان وژل شوي او 515 نور ټپیان دي. هغه دا ادعا هم کړې چې د پاکستاني پوځیانو په بریدو کې د طالبانو 113 پوستې ویجاړې شوي، 26 پوستې نیول شوي او 101 ټانکونه او پوځي وسایط ړنګ شوي. ازادي راډیو نشي کولای په خپلواک توګه دغه ارقام را تایید کړي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکو ادعا کړې وه چې یو پاکستانی جټ الوتکه غورځېدلې، خو پاکستان دغه ادعا رد کړه. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې د پاکستان د شنبې او وړمې شپې په بریدو کې لاویاو زیات افغان ملکي وګړي مړه او ټپیان دي. د پاکستان هوایي ځواک تېره اونۍ په یکشنبې باندې په پکتیکا او ننګرهار کې هوایي بریدونه وکړل. لسګونه کسان په دغو بریدو کې مړه او ټپیان شول. په هغه وخت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې 13 افغان ملکي وګړي وژل شوي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم په ننګرهار کې د لږ تر لږه 14 ملکانو وژنه تایید او غندلې وه. دا کړکیچ پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د تازه نښتو پیلامه وګرځېده چې لا هم روانې دي. د طالبانو ځواکونو د پنجشنبې په ماښام د پاکستاني ځواکونو په وړاندې بریدونه وکړل. د جګړې له پیل وروسته پاکستان هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتو کې هوایي بریدونه وکړل. اخوا د سیمې د څو هیوادونو چارواکو د پاکستان له حکومت او افغان طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا مهم مسائل پاتې پروګرام بزما افکار مخته یوسی.
به هم ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. د طالبانو دفاع وزارت تازه ارقام خبره کړې دي چې لمخې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان پوځ په هوایي بریدونو کې په افغانستان کې د دوی په ټکو 65 ملکي وګړي وژل شوي دي، 65 کسان ټپیان شوي دي او 250 نور وژل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالی او د لسګونو ملکي وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو اوو ورځو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 ولسي وګړي وژلي او 65 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتې ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسي وګړو 8 کورونه په بشپړ او 14 نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي، خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهد یې موندلي چې خایي پاکستاني ځواکونو ډیورن کرښې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتمه ماښام شاوخوا 2 بجې ملکي کسان په نښه کړي. دغه بنسټ په خپله ایکس پاڼه د وژل شوي یو شمېر ماشومان عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پېښه کې 4 ولسي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د بشري حقونو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکي وګړو په نښه کول په کلکه غندلي او د دغه نښتو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي پناخه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو اوسیدونکو خان زمان احمد زی ازادي راډیو ته وویل
بمبارونه یو کول ملکیان پناخه کړو، ملکیان شهیدان کړو، د موږ د امانه چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک د ټول شهادت ورسول افغانانو سره پاکستان ظلم کې ناروا کې وحشت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه صفه د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه، خو پاکستان بیا وویل چې لسګونه وسلوالې وژلي. دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرجوبلو د اړولو ادعاوې کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپل ایکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونو تېره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه لمن زوړي. دغه وزارت د ډیورن کرخي پوګدو کې په غنو پاکستانی پوسو د هوایي او ځمکني بریدونو او غنو پاکستانی پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوي هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل ایکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرخي بلې غاړې ته پاکستانی ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولي دي او د دوی غني پوستي لمن زوړي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جټ الوتکو جلال آباد ښار ته څیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه، خو په ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارل شنبه د هود نهمه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ادا کړی چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستانی ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کېدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سم لاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي. دې ټولنې جمعه د هود اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرخې پوګډو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري دي خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبان د حکومت ویاند ویلي و چې په وروستیو ورځو کې د پاکستاني پوځ په بریدونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 250 ولسي وګړي وژل شوي او 65 نور ټپیان و. بل پلو بیا د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له هم نښتې دوام لري. د طالبانو حکومت دفاع وزارت ادا کړی چې نن یې واکونو غرمه مهال په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې یو نظامی کمپ نوخار هلته هوایی بریدونه کړی دی. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دی ورزو د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتو نن جمعه د فبروري په 20مه هم دوام وکړ او د طالبانو حکومت د اسلام آباد په ګډون د دې هیواد ځینو لویو ښارونو د پوځي کمپونو په نښه کولو ادا کړې. هغه څه چې د پاکستان حکومت یې تاییدوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو تازه خپور شوي بیان کې ادا کړې چې د دوی هوایي ځواکونو نن جمعه غرمه شاوخوا 12 بجې د پاکستان په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې نظامی کمپ نوخار کې د پوځ کینټ جمرود پوځي کالونی او ایبټ آباد کې هوایی بریدونه وکړل. دغه وزارت لیکلی چې دغه هوایی عملیاتو کې د پاکستان پوځ مهم نظامی ځایونه مراکز او تاسیسات په نښه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد بریدونه د پاکستان نظامی حلقې د هغو هوایی تیریو په غبرګون کې ترسره رسول چې تیره شپه یې په کابل، کندهار او پکتیا کې ترسره کړل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترار د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا بریدونه تایید خو ادا کړی چې پاکستانی ځواکونو د په خبره د فتنت الخوارج ټول ډرونونه تعقیب او غورځولي دي. پاکستان مخکې دا اصطلاح د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي لپاره کاروله. د یادونې ده چې مخکې تر دې د پاکستان هوایي ځواکونو هم تیره شپه په کابل، پکتیا او کندهار کې یو شمېر اهداف په نښه کړل. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت د 201 خالد بن ولید قول اردو ویان وحیدالله محمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې بریدونو کې سره له دې چې ګڼو پاکستانی پوځیانو او تاسیسات ته زیانونه اړولي، د دوی لور ته تلفات شته خو د جزئیاتو په اړه څه نه وایي. د وویل چې تورخم کې د پاکستان د هوایي برید له امله وه تازه راستانه شوي کډوال زوبل شوي دي.
پاکستان لور طرف ته 15 کسان دي وژل شوي دي، 8 زخمیان دي، درې غټې موټرې دي له منځه تللې دي، همدغه شان ته 14 پوستې مکمل ډول باندې تخریب شوي دي. دوی خوا ته خو په عمري کم کې د دې پاکستانیانو یو مرمۍ لګېدلې او 15 کسان زنانه او کم دنه پکې نارینه وو، هغه پکې زخمیان وو.
تورخم کې د عمر کم په نوم له پاکستانه دراستن سو یو افغان کډوال لپاره پندخالی کې یو افغان چې نه غوښته نوم یې راپور کې خپور سي. په دې اړه د جمعې پر ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبان حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد کم کې 13 کسان زوبل شوي دي. په خپل طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې 13 شپه د پاکستانی ځواکونو جیټ الوتکو د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې هوایي برید کړی چې په ټکو یې د غبریدونه د یو ملکی وګړي په کور شوي چې لامل یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 3 تنه وزل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپور په ټکو په وزل شویو کې 2 ماشومان د مدرسې زده کوونکي دي. د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله چې تر برید لاندې راغلی دا کور یې په سیمه کې دی آزادي راډیو ته وویل
پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ انګور راډیو خوا کې د بارډر د لاین سره یو کور د پاکستان د ځواکونو لپاره شوالې چې په غوږ کې کوچنیان ماشومان خزینه
د لغمان ولایت یو امنیتي سرچینې د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمبيري سیمه کې هم د ورځې غرمه کابو 12 بجې د پاکستان لخوا برید شوی خو لا یې په اړه نور جزئیات نشته. بل خوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې 13 شپه د خوست، پکتیا، کابل او کندهار ولایتونه هم د پاکستاني ځواکونو د بریدونو شاهدان وو. هغه څه چې د دې ولایتونو او هغو سیمو اوسیدونکو چې بریدونه پرې شوي هم آزادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. خو د دې ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې 13 شپه په ویره کې سبا کړی ده. د کابل اوسیدونکو فتانی آزادي راډیو ته وویل
چې پاکستان ورزنه کول او مو ویدولو هغه وخت کې د خوبه باندې راپورت ټول دومره تیز غږی درلود. توا ویل سي زلزلاته بیا مو لابیر نه وکینو تر سبا یې پورې وشپاتلو.
د کندهار ولایت اوسیدونکو ماستر هم ورته خبره کوي
یو یو نیم پیسې شاو خو اوس یې تیاره ته کوم څه په تشویش کې کول نو تقریبا دی وايي شکانس ولا بس نن په هیڅ کې وایي بس کله به د پنځه ورځې کله به ځخانې ته
دا د ونې د چې بیره بیلو پاکستانی رسنیو هم د پاکستان په بیلابلو سیمو کې ویډیوګانو په خبرولو د سپکو درنو وسلو او ویجړسو یو تاسیساتو راپور نور کړی دی. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي چې د هوت د اتمې نیټې د شپې په بریدونو کې 55 پاکستانی سرتیري وزل شوي، 2 قرارګاوي او 19 پوستې نیولې. خو د پاکستان د صدر اعظم یو ویان مشرف زیدی ویلي چې دوی د طالبانو د پټکا بے دلیل بریدونو ته کلک ځواب ورکړی دی. زیدی پر خپل ایکس پاڼه ادا کړی چې دوی افغانستان لوري ته د طالبانو د حکومت له 100 زیات سرتیري وزلي، د 200 ډېرې ټپیان کړي، 20 امنیتي پوستې یې له منځه وړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې پورز لغنمې ورسته کندهار کې وی خبري غونډې کې خبريالانو ته وویل چې د 13 شپې راهیسې د بریدونو کې 13 طالب ځواکونه وزل شوي، 22 ټپیان دي او په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکیانو ته هم مرګزوب لا وخته ده. د ملکیانو کره شمېره په ډاګه نه کړه. د دوړو لورو د ایداو په اړه خپلواک سرچینو څنګه دی ویلي او ازادي راډیو هم د غیداوی نه سیتای دی ولای دینه خطو د دوړو غونډو هیوادونو ترمنځ د نظامی تاریخوالي د لاس یتیدو په اړه اندېخنی راپور ته کړی دی. کومې چې د یک شنبه په شپه د هوت په دوهمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستانی جیټ الوتکو له هوایي بریدونو ورسته یې زور اخیستی دی. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې هوایي برید لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ اتلس غړي هم شامل وو. د وژل شویو کسانو له ډلې څلور مړي لا تر اوسه نه دي موندل شوي، خو د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي چې اویا کسان یې وژلي. طالبان حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې دي. د پاکستان حکومت تل ادعا کړې چې افغانستان کې د طالبان حکومت له تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ملاتړ کوي، هغه څه چې د دوی په خبره په خپلو بریدونو سره یې د پاکستان امنیت ګډوډ کړی. خو د طالبان حکومت تل دا ادعا رد کړی او ویلي دي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او پاکستان کې بریدونه د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملي او نړیوال خبرګونونه وندېښنې راپارولې دي. د نړۍ او سیمې بېلابېلو چارواکو د زغم او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د فیروزه عزیزي په دې راپور کې اورو.
د هوت د اتمې نیټې یا د پنځمې په شپه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو او دواړو خواوو هوایي بریدونو وروسته بېلابېلو افغان سیمه ییزو او نړیوالو چارواکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملکي وګړو د خوندیتوب او زغم غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د هوت په اتمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوو یې غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د له دواړو خواوو غوښتي چې د نړیوالو حقونو په ځانګړي ډول د نړیوالو بشري اصولو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحدو ایالاتو بیا خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوه فعالیت کوي په خپل ایکس باندې لیکلي چې دوی د طالبانو او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او نښتو له پیل څخه خبر دي او وضعیت له نږدې څاري. په پاکستان کې د ناروې سفارت هم د دې نښتو په جواب کې په خبرګون کې په خپل ایکس باندې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت کړکېچان دی او اسلام آباد کې د ناروې ټولو وګړو ته لارښوونه کړي چې له وروستیو خبرونو ځان خبر وساتي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپل ایکس باندې ویلي چې دای یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوسني کړکېچ کې د آرامۍ او نړیوالو قوانینو او بشري اصولو په ځانګړي ډول د ملکي وګړو د خوندیتوب د درناوي غوښتنه کوي، هغه کړکېچ چې د ده په خبره په تاوتریخوالي بدل شوی دی. د ټینګار کړی چې د دې تاوتریخوالي سمدستي کمول اړین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د وزارت په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ په خپل ایکس باندې خبره کړې، له دواړو خواوو پکې غوښتنه کړې چې هغه څه چې دوی خطرناک شخړه بولي یوې خواته کړي او د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو له لارې د ټولو اختلافاتو د حل لپاره خبرو اترو میز ته راستانه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د زغم غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې حل شي. دا هم ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د خبرو اترو د اسانتیا او د دواړو خواوو ترمنځ د متقابل تفاهم او همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هر ډول اړینې مرستې چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت ځینو چارواکو هم د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د هوایي بریدونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ د هوت په اتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک به په هر حالت کې په بشپړ یووالي سره د خپل ګران هیواد دفاع وکړي او په زور او زړورتیا سره به ځواب ووایي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې پاکستان نسي کولای ځان د تاوتریخوالي او بمباریو له لارې له هغو ستونزو وژغوري چې خپله یې رامنځته کړي، بلکې په خبره یې باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د ښه ګاونډیتوب متقابل درناوي او له افغانستان سره د متمدنو اړیکو لاره غوره کړي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ملکي اهدافو د پاکستان بریدونه او تیری د نړیوالو ټولنې له ټولو منل شویو اصولو او قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالب ځواکونو د پنځشنبه په ماښام په پاکستاني ځواکونو بریدونه پیل کړل. طالب چارواکو ویلي چې دا اقدام یې په وروستیو ورځو کې د پاکستان د مرګونې هوایي بریدونو په غبرګون کې کړی دی. د راپورونو لمخې د نخټو لپاره وروسته پاکستان هم په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو هوایي بمبارونه وکړل او طالبانو حکومت هم د ورته بریدونو اداوي کړی دي. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سو چې پاکستان د تیر یک شنبې په شپه د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بمبارونه وکړل. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو د یوې کورنۍ د اتلس غړو په ګډون لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل. خو د پاکستان حکومت ادا کړی چې د بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا کسان یې پکې وژل دي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. که چیرته مو د خبرونه نوی اوریدلی کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ورشئ. په ژوندۍ خبرونو کې له سره واورئ. همدارنګه د ایران او امریکا او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات، همدارنګه د افغانستان او پاکستان د جګړې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات زموږ پر ویب پاڼه موندلی شي. اوس به هم د هغې ځوان کیسه در سره شریکه کړو چې په جلال آباد کې ګرځنده کاپ شاپ جوړ کړی دی. دغه ځوان چې سید عبید نومیږي او ساده تخلص کوي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته یې له دې نه وخت هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو ته هم د خپل رو غزوی. خدا چې د فکر ورته څنګه پیدا شوې دی زموږ همکار سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په یو لګڼګونی ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، خاک او خوراک، دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی بار وړونکی موټر کې جوړ شوی، دننه او بهر په څراغونو سینګار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځان ته اړوي. خوراک او څښاک د موټر نه د یوې لویې کړکۍ له لارې غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی درویش کلن سید عبید سادات دی. دی وایي د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي، خو خپل ځان او نورو ته یې د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل.
زه ترکیې ته سیاحت لپاره تللی وم. دغه موټر استانبول کې یو پارک خوا کې مونږ ولیدل چې زما ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا بازی جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید عبید وایي دا ورته اسانه نه وه او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولو ډېر وخت ونیو او پرزی آن له ترکیې را وغوښتي.
تقریبا په جریان دته نشته کوم افغانستان ته انتقال کړو.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بیریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی، خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبره یې مشتریان اوس دلته بلد دي. د زیاتوي چې له دې نه وخت خلکو پراخ هرکلی کړی او خوښ کړی دی. د نوموړي په خبره اوس چې د روژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال دی او له ماښامي تر پیشنمی کار کوي. له خغلی سادات مې پوښتل چې غواړی دا کار پراخ کړی. هغه وویل
وینده کې پلان لرم د خیر سره چې دا موټر زه تقریبا څلور دېرش ولایت د افغانستان څخه ورکم په خپله څلور دېرش ولایتونو کې جوړ کړم او شرکت کوم او په شرکت مې کار هم شروع کړی دی. تقریبا دېرش څلوېښت فیصد کار مې کړی دی او انشاءالله تعالی پلان لرم چې وی غزوم.
نوموړی زیاتوي چې دا کار یوازې یوه شخصي تجربه نه ده بلکې ځوانانو لپاره یوه نوې الګو هم کیدای شي. هغوی چې په خبره یې له هڅونې ورهاخوا عملي ملاتړ ته هم اړتیا لري. داسې مهال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید صادق ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري که ورته ډیر عادي هم ښکاري عمل دې پرې وکړي ځکه په خبره یې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د آزادی میلمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخواني استاد سره خبرې کوم چې پخوای تدریس کاوه خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلي بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو زاد با سړی څه ووایي خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی وم. بوی تلم ښوونځي ته چې هغه کابل کچردي کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و او د کتاب و قلم و مطالعې او دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود وه او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کوره او څه له جوماته وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه لکه د چا خبره اته شپېته اویا برید کې و او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې.
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه او کلی د شکلا خان کلا، هلته زه زېږېدلی یم. خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې ده او له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده دا کلی چې موږ نور ټوله نو ماشومتوب و تانده ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څه ملرته؟ خو زه رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونځي چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کوم ادبي تذکرو کې چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کیدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارله سوه او درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارله سوه او پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاد وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وایي که نه؟ دا به وروسته راته ووایاست. له هغه مخکې دا راته ووایي استاده چې درس مو چیرته وویلې، تر کومې درجې پورې مو درس وویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هېواد نه بهر چیرته مو درس وویلې؟
خو زه چې لنډې ووایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم. شپږم نه خلاص شوم نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود طرزي لیسه چې په دارالامان کې و هلته یې ولېږلمه. بیا ما التا لوم صنف نتر دولسم التا ویل خود ولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان خار کې وایم. له کونجه چې د ما مور و پلار راغلي وو او دولسم د نرخ په لیسه کې پای ته ورسوه. زه په صراحت سره ویلی سم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه را زده کړل. ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره یې ډېر څه در زده کړل مهان صاحب؟
بل چاپیریال و بل محیط و ما د خپل کلي و کور ډېر دستور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوسته ما ته د کابلۍ خطاب کوو، تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شوم. او دولسم نه چې خلاص شوم په دیارلس سوه او څلور پنځوس کال کې په ژمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جلی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد قدیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا د ما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې؟
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډي زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او
ډېر اله. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلي په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلی سرویس کې ناستوم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پېشیدې چې دا څلور درې شروع سي، یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کې، تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نور هم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي د دیو تاثیرات او راغلو دی ادبیاتو مسالې ته هغه د نن په کور کې لمانه مشران لالازان چې و دی هغوی تاثیر په ما ډېر و.
اڅوک که نوم واخلی لطفا اوریدونکو ته.
زموږ مشر لالا زما البته اولین ښوونکی چې و په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله دې خو مې سواد نه درلود و پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته بې ښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومانو استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلک به د کلي ماشومان به راتله د موږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه بام و د دې په سر به ماشومان کیناستل او د لالا به درس ورکاوه له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي رحمت کړي وفات شوی ده او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و دایم به یې هڅول ما چې زه مطالعه وکړم. د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راته او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ډېر نه لرې کوه او پاته ډېر خوند راکوه. بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل سو چې وروسته محصلین سو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ.
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا دا نور ارتباطات ستاسو په کلي کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې وروسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره یې انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې؟
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم. اما غمزولی چې موږ سره و په نرخ نسبه کې د ما ښه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پل خمري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده. یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زید د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چه زیارت راځي پس دغه دایراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه شنه دن ته دغه پاس یو غر ده دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې وه ورا درې شپې مخکې له واده موږ یو لس پنځلس نفره زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو همصنفی هلته خپلوي وه او له هغه ځای موږ دوی ته ورا راوستې وه. هلته ما ډېرې سندرې واورېدې. البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم. دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات و. بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به و او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدې. خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډیو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې. خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین په راتګ سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل. خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه ښود. ما دا پنځه ویشت کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه ما تر اوسه پنځه د لنډیو ټولګې ټولې کړې او خبرې کړې دي. نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خپرې کړې هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستان نه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړې دي او اوس هم چې چېرته د لنډیو ټولګه پیدا شي په شکل د اشکالو پیدا کوم او په غیر سلی کوم او بیلګې تر اخلم او بیا د هغه څیړنیز برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوې هغه مور ږدم په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ ږدم پنځه ټولګې ما خبرې کړې تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده.
ډیر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نور ولسي ادبیاتو د بڼو. اول خو اوریدونکو ته وایو چې آصف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی، نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی. که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي، جوت وي پکې،
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی شم. ځکه دغه زما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شعرې ډېرې دي، خو چاپي یې دوې دي مرور هم. ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښې وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به رالاند کړو مرور هم ځکه هغه چاپ شوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دی وي لونګ دی وي، نه ځم درنه نه ځم که مې سر لاړ شي، ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده، زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه، هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه، داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو، پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته، لارې د ګودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته، غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهان صاحب، کور مو ودان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. اوس هغه برخه راته وایاست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل؟ په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ راتګ پیل شو، که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې، کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي او لیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل. چې کله راغلم د نرخ لیسې نه فارغ شوم، د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون، په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و، دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای. او د پولیتکنیک د انستیتوت چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډېره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورید دا آزاد شعر و؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خود استادانو تدریس هغه و چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا راته و که، خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود. او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه، هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف بهاند څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت، څه رقم څوم چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد، دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لاروي کې لارویان، دغه کتاب چې وسیله د علاقمندان ډیر شوی دی البته دا چې ما بشپړ کړ بیا هم دغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته ویلې چې تاسې قافیوال شعر نه شئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیته مې لرې کړه اوس دا کتاب آنلاین چاپ شوی هم ده په آنلاین بڼه هم پیدا کېږي د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده نور داسې زما شاعري ګډه وډه ده خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده
ډېر ښه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان له دې نه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شعرونو ټولګې مو چاپې دي او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعې مو چاپ کړي دي که اورېدونکو ته ووایاست لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي دا شمېر څو ته رسیږي
شمېر بیا د کومه بیوګرافي چې ما د ما مختلف سایتونو خبره کړې زه کې د ما د کتابونو شمیر 30 کوډل شوی ده او په مستند ډول زه تاسو ته ویلی سم چې نمونه خو به زه د ټولو ورته ووایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یې ورته ویلي چې دا څه خبرې چې ته کوې دا ولیکه هغه به نه لیکه دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیناله کا اولاد او زه چې نه د ما اولاد به سرپرستی د څوک په دفاع کوي نو دا مهم ما ته ټول دي البته مهم زه نه سم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده خو هغه دي هغه دي سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې خبرې پی وکړي بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول دي چې ما یاد کړی غشیرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړي ټولګې راوړي دي دغه آنلاین کړو سبلیکونه دا دي ما د شیری ټولګو سبلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره راشه چې سترګې مې لمده کې نه راټولې کړم مورې مننه چې ویده دې کړم دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شیری ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او دغه نوم کې کول زه کور کې نه یم بار مراله دا شری ټولګي او لاندې یو برخه کې زه باید تاسو ته ارزو کوم چې درې ټولګي لاندې چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړي پس له دې هم د غوسه لیک د لاندې یو د ستاول سوز چې زه په تیوري کې اړخم کار کوم چې دا لاندې زه چې راکولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مال تبغلی ورکه چې لنده یو اصلی منابع خلق دی او دا دری پولگی خبری سوی دری پولگی دیا چې دی آغا جلا دی چه مثلا یو پولگی کرونا تا وقت سوی دا او یو کرو چه اغا تن نوان ورکره کرونایی لنده او یو پولگی دا چو کالا مخی چه پاکستان و ایران به غیر قانونی دول په دې ظلم سره چې علاوه وسم روانه ده چې مهاجرین راځل دا که چې د هجرت د چاپیریال نه د مجبوریتونو نه دا موضوعات په کې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او د کتابي بڼه مې ورکړې ده یو نومېږي د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه او دغسې نور هغه دي ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب البته یو دوی سلسلې نورې مې دي د کتابونو چې هغو ته ما یوه ته ژوندي یادونه نوم ورکړی بل ته یې د تللو یادونه د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي او په څلورم ټوکې کار روان دی په ژوندیو یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوندیو فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دې یاد استادان میدي چې زما په پرورش کې رول لرلی ده، او یا د نوي نسل د دوی آثار او افکار د نوي نسل په روزلو کې مهم ثابت شوي دي، په هغو باندې مې لیکلي، او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي. د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته، او یا د امام صنفیان و یا مې د عبدوره خلک و یا ما استادان پاتې شوي، او یا دغسې خلک چې وفات شوي دي، ما په هغو د دوی په فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي، هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي. دغسې نور دوستان کولای شي چې البته یو بیخي نوې هغه لړۍ چې ده هغه د افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي ستونزه ما څېړلې ده. په دې ملک کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خپرې کړي چې دا مې بیا په دوو ټولګو کې راټولې کړي، عنوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغاړی دی.
ډېر زیاته مننه ښاغلی بهاند. د 15 یا 18 کلونو فعالیت، ژوند او ادبي تخلیق د دې سپړنه په دې لنډه مرکه کې نشي کېدای. زه له تاسو مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. که دې مرکې په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته ووایاست چې بیا له همغه شعر سره یو ځای له تاسو او اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو.
راځه دا شعر دا پیدا کړو. راځه دا شعر بل یاد د فوای موسی را پیاس را فرخونده چې کله ووجله او یې وسوځه ولا غیته ما یو لنډکی آزاد شعر لیکلی چې ځینې خلک هغه ته لنډکی هم وایي. دا شعرونه ته هغه داسې ده چې هی د لرې کلي خلکو غږ مې در رسي که نه، دغه دی وژنې مې، وهي مې، سوځوي مې، خلاصولی مې شي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه
شهیدو تکلونو فریادونا توچی جبا دا پشتو وی زبا یما ہے بنکری پشتان زمالا لونا توچی جبا دا پشتو وی زبا یما ہے بنکری پشتان زمالا لونا توچی جبا دا پشتو وی زبا یما کریپ گور کی اومی نلی کل دب دو تپتونا دہرمان پلم بو اسوام تیتن اسوام اومی نکرل مغرورانو تاوز رونا چی زاڑ کی اسی شوی بول اوچ دا ماتل مات حق دورو لنزی رونا کہا تو پلک نا بڑی پاما وکڑی ماجی تڑی دی دا خلقو
ہر خواچی دب پاپ تم لاڑم ہر
شعر باندی وای ایرا دونا شاہی جینی پدی پوشی کی پفلمی دالے مانو لگولی و مہرونا نوچ جبا دپشتو بی زبایا ماہر بنکری پشتان زمان